تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او سیمې په اړه شمېر رپورټونه او شننې در خبروم. دغه سیمو د پاکستان کورنۍ او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د مذهبي ډلو احتجاجي مظاهرې دوام لري. وزیر اعظم عمران خان دا مهال د چین په سفر دی. جرمني او فرانس وايي ګمان کوي په یوکرين کې د یورپي د سار ډرون الوتکا روس په لوا بلتون پالو غورځولې. مشال خبرونو تفصیل. د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې لارې تړلې پرتې دي. له اسلام آباد د مشال لیډیو خبریال خبر ورکوي چې بیګا د مذهبي ډلې تحریک لبیک او لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې اترې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. له دې وروسته تحریک لبیک په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو او کاربندیز اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې اړین ګامونه پورته کړي دي او د لاهور او اسلام آباد په ګډون به د هیواد په یو شمېر ښارونو کې نن د موبایل نیټورک کار نه کوي او تعلیمي ادارې تړل شوې دي. دا احتجاجونه وروسته له هغې پیل شو کله چې سپریم کورټ د اکتوبر په 1 نیټه د مذهب په سپکاوي تورنه افسوي میرمنه آسیه بیبي بیګناه وګرځوله او د هغې د خوشي کولو حکم یې ورکړ. د دې احتجاجونو په نتیجه کې د اسلام آباد لاهور موټر وے په ګډون یو شمېر مرکزي ادارې تړلې پرتې دي. په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر وخت د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې ریاست د زغم نه کار اخلي خو باید دغه کمزوري ونه ګڼل شي.
کوئی اس خوشگمانی میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے.
څوک دی په دې خوشګمانه کې نو اوسې چې ریاست کمزور دی. تاسو د ریاست مقابله نشئ کولی. تاسو ته به پته هم ونه لګي چې څه درسره وشو. هر هغه څوک چې ریاست په داسې باغیانه طریقه چیلنج کوي نو بیا به حساب هم ورکړي.
اس کا حساب دینا ہوگا.
بلخوا د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور ویلی د آسیا بی بی مقدمه یو قانوني معامله ده خو له بده مرغه پوز هرې معاملې سره کش کولای کیږي. نن د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه دا یو قانوني معامله ده او باید په دې معامله کې قانون ته لار ورکړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ایسوی خزی آسی بی بی پاړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د مذهبي ډلو مظاهری غندلې دي. کمیشن پرون ماخام په یو بیان کې د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د درې کسي د جرګګۍ پریکړه هرکلی کړې ده او پر حکومت یې غږ کړی دی چې د تحریک لبیک ګوند په ګډون ټولو خواوو ته دي سپینه کړي چې که په هیواد کې د مذهب په نوم د کرکې پارونې هڅه وکړه نو پر ضد به یې له قانون سره سم اقدام کوي. بیان وایي د مرګ په سزا د محکومې آسی بی بی د بې ګناهۍ په اړه د سپریم کورټ فیصله په پاکستان کې د مذهب سپکاوی د سزا قانون عملي کولو ستونزمن حالت ښکاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دروردنی سفر بیجنګ ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلی چې له نوموړي سره یو لوړ پوړی پلاوی چین ته ورغلی دی چې نه به یوازې یو شمېر موافقې لاسلیک کوي بلکې پر چین پاکستان اقتصادي لار هم خبرې کوي. د پلانونو پرمختیا وزیر خسرو بختیار پرون چین ته تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل په دې سفر کې به له چینی چارواکو سره د پاکستان پر ضرورتونو خبرې کوي.
دی وایي دا دوره چې د وزیر اعظم ده دا د پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي په هغې به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي.
اسلام آباد تمه لري چې د اقتصادي ستونزو هوارۍ لپاره له چین مرسته یا پور ترلاسه کړي. هلته ټاکل شوې چې د پیسو نړیوال صندوق چارواکي هم د نومبر پر 1 پاکستان ته ورسي چې له حکومت سره د پور پر شرطونو خبرې وکړي. جنوبی وزیرستان قبیلی دلی د تیلو کاروباریان داوه کوي چې د سیمې چارواکي ترې غیر قانوني ټیکسونه او د رهداري په مت کې په زرګونو روپۍ اخلي. تیر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د سیمې د تیلو یو سوداګر اکبر خان وویل
مو پټرول پام تا میر په ټاکس یارداري جوړوي پټرول لولا پغ باندې دي میر نا 3000 دا په یوال یارداري غوړي او ماکین تا هڅي سوډر غتا چې دا چې چا تا چې هم پورتا یارداري جوړوي دغه نه پیسې وخلي.
د خیبر پښتونخوا سره د دم کېدو نفس حکومت ویلي وو چې زم شوي قبایلي د دې تر 15 کالو پورې به د هر ډول ټیکس مالی او راهداري نه مستثنا وي. بلخوا د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر دل نواد وزیر مشال لیلو سره په خبرو کې د سوداګرو نه غوښتنه کړې چې چارواکو ته د هغه کسان په ګوته کړي څوک ترې دا پیسې اخلي سو پر ضد یې کاروایي وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی راتلونکو انتخاباتو ته بیا ځان نوماندوي. نوموړي پرون له امریکایي خبري شبکې بلومبرګ سره په مرکه کې وویل د خپلو پیل کړو کارونو بشپړولو لپاره بیا واک ته رسېدل غواړي. دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی په ډاګه په ولسمشري انتخاباتو کې د برخې اخیستو خبره کړې. د افغانستان د حکومت اپوزیشن او سیاسي اتحادونه هم د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو په اړه له یو بل سره مشورې کوي، خو تر اوسه یې خپل امیدواران نه دي اعلان کړي. ټاکل شوی چې راتلونکي کال په اپریل کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. جرمنی او فرانس ویلی داسې ښکاري چې په مشرقي یوکراین کې د اروپا د سار د مشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پال راغورځولې وي. پرون په یو شریک بیان کې دواړو هیوادونو ویلي دا ډرون الوتکه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د مانیټرینګ مشن برخه وه او داسې ښکاري چې روس پلوه بلتون پال راغورځولې وي. په بیان کې غوښتنه شوې ده چې باید د دې د ذمهوارو کسانو سره حساب کتاب وشي. په بیان کې راغلي چې د دې ډرون په وسیله نږدې سوونیو کې په ډېرو موقعو لیدل شوي وو چې د روس څخه په یو غیر قانوني پوله د ګاډو قافلې یوکراین ته داخلیږي. د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې په مشرقي یوکراین کې د حکومتي ځواکونو بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې لس زره ډېر خلک وژل شوي دي. وروستۍ خبر دا چې اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي اروپایي مشران دي د هغوی په خبره د ایران لخوا د ممکنه بریدونو په اړه خبردار کړي دي. پرون د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو سره د خبرو پر وخت نتنیاهو وویل ایران د اسلامي سختدریځۍ خورولو تر ټولو مهم مرکز دی او اسرائیل په دې نږدې وخت کې په اروپا کې د بریدونو په اړه یو شمېر ایراني منصوبې معلومې کړي دي، خو په دغه اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. د اسرائیلي وزیر اعظم د ایران په اړه خبرداری د هغه کمپاین برخه ده چې د لاندې یې هغه په اروپا د ایران په اړه د سخت دریس خپلولو لپاره فشار اچول غواړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان پوز د جمعې په ورځ خبرداري ورکړی چې په ملکی پر سړکونو راوتلو مظاهره چانو یا د زغم امتحان اخیستی دی. د سیاسي چارو یو کارپو وای د ریاستی ادارو او سلافزای د خلک زړه ورکړي.
خادم حسین رضوی او د چکم پر ملګری دی او مازی کی د دې د پاکستان چکم اداري دی د فوج د دی لخواسه هم په هغه وخت کې شک دا او چې دا د دې سلافزای کې دل چکم وخت نواز شریف حکومت وو.
ایا د پاکستان سیاسي ګوندونو د مذهب سپکاوی د سزاګانو په قانون کې بدلون ته چمتو دي او کنا په دې اړه ریپورت لرو؟ د انتخاباتو درې میاشتې وسوي خو په خیبر پښتونخوا کې کابینه لا هم نه ده بشپړه شوې.
پنځله شپاړس محکمې د وزیر اعلی سره دي، نتیجه تن دا غي صحیح جواب مونږ ته نه ملاويږي ځکه چې انچارج منسٹر نه وي. ورته مونږ دا خبره کوو چې لکه پراپر کابینه پکار ده.
او په باجوړ کې یو ځل بیا د پولیو ناروغي وایرس مندل شوی دی. خبرونو کې هم واورید د پاکستان په یو شمیر شهرونو کې نن د مذهبي ګوندونو لخوا د آسیا بیبي د خوشی کولو پریکړې پر ضد احتجاجونه سوي او روان دي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره د ټلیفون پر کرښه دي. غلام غوث، په خبرونه کې درته هرکلی وایو. که تاسو په پېښور کې د سوي احتجاج په اړه معلومات راکړئ. هلو غلام غاب، ستاسو زموږ غږ راځي؟ دوی ته زموږ غږ نه ورځي. بیا به هم هڅه وکړو که بل ځل بیا را سره دوی په ټلیفون روخسو چې دوی زموږ غږ واوري، نو موږ به وکولای سو ستاسو ته د پېښور تازه معلومات وړاندې کړو. خو اوس به ولاړ سو د یو رپورټ پر لور. د پاکستان پوځ په ملکي روانو احتجاجونو ته په اشاره ویلي چې مظاهره چیان باید د قانون په چوکاټ کې دننه واوسي. د پوځ ویاند نن پر ځان وویل پر ځان نیوکې مني، خو له قانون سره سم چلند هم کېدای سي. دا چې سیاسي چارو کارپوهان د پوځ غبرګون ته څنګه ګوري، په دې اړه رپورټ له یو لنډې دمې وروسته اوریدلی شئ او بیا به خبرونې ته دوام ورکوو. د پاکستان پوځ د جمعې په ورځ خبرداري ورکړی چې په ملکي پر سړکونو راوتلو مظاهره چانو یې د زغم امتحان اخیستی دی. د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور حکومتي رسنیو ته ویلي چې د پوځ برداشت وروستي حد ته رسول شوی دی. نوموړي ویلي چې دوی د ځان پر ضد نیوکې زغمي، خو د ده په وینا له قانون او آئین سره سم ګامونه هم پورته کېدای سي. دا له هغه وروسته ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د پاکستان په زیاترو لویو ښارونو او په ځانګړې توګه پنجاب صوبه کې د تحریک لبای کې پاکستان لخوا سخت احتجاجونه روان دي. دوی د سپریم کورټ د هغې پریکړې پر ضد راوتلي دي په کوم کې چې ناموسي رسالت ته په سپکاوي تورنه سوې عیسوۍ میرمن آسیا بیبي بېګناه وبلل سوه او د خوشي کولو امر یې وسو. د سیاسي چارو کارپوه رفیع الله کاکړ وایي کوم خلک چې اوس داسې د ریاست واکمنۍ ته دړکې کوي دا خلک په تیر وخت کې د ریاستي ادارو د حوصله افزایۍ له کبله ډېر زړور سوي دي.
خادم حسین رضوی او دا د چې کوم پر ملګری دی دا داسې خلک دي چې هغه یقینا د سرکار د ریاست څخه نه ویریږي نه ویره لري او په ماضي کې د دې خاص طور پر دا کم د سلمان تاثیر چې وژلی و هغه ممتاز قادری د مرګ بعد دا خلک راپورته شوي دي او د پاکستان چې کومې ادارې دي د فوج د دې لخوا هم په هغه وخت کې شک دا و چې دا د دې حوصله افزایي کېدل چې کوم وخت د نواز شریف حکومت و.
رفیع الله کاکړ د حالاتو کابو کولو لپاره د پوځ د غبرګون په اړه وایي هغوی غواړي چې ولسی حکومت ورمخې تکړي.
دی وزیر اعظم ستنه ارمی چې دا هغه په دې باندې اکشن اخستل غواړي نه او سیویلینز چې دی په هغه کې هغه مشران ټول وتلی دي چین دورې لتللی دي او چې کوم کسان شاته پاتې دي هغه دا دومره غټه فیصله یې کړ کولای نشي. نو زما خیال نن به حالات نور خراب شي خاص طور په د جمعې د لمانځه بعد خالی خادم رضوی نور مذهبي جماعتونه هم په ګډیږي. زه وینم چې دا ارمی و سویلین حکومت پر یو پیج نه دی بلکې ارمی چې دغه سویلین حکومت یوازې پرېښی دی.
دا له هغه وروسته دا چې د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبې په ورځ له اتو کلونو راهیسې د مرګ په سزا محکومه آسیا بیبي بېګنا وګرځوله او سمدستي د هغې د خوشي کولو امر وکړ. نوموړې له هغه وروسته نامعلوم ځای ته وړل سوې ده. فرانس او سپین وار له مخه آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیز هم کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوړیاس بوج همکاري ملهی احمد زیدی د پاکستان یو شمیر ګوندونو له استاذ سره په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. راځي چې لومړی د پاکستان پیپلز ګوند د سېنیټر برهمند خان خبرې واورو.
د پاکستان پیپلز پارټي همیشه د طاقت استعمال په حق کې نه وي او چې داسې پیښه رامخه ته شي نو د حکومت د ذمہ داري دي چې هغه د سټیټ ریټ هم انشور کی او د عوامو د مال او جان تحفظ هم یقیني کی. طاقت استعمال لمخ ته پکار د چې حکومت په ټیبل ټاکس باندې په ډایلاګس باندې مطلب چې هغه سر مذاکرات کی خو انفارچونیټلی نن هم تاسو کتل چې موجوده حکومت بغیر صدا طریقې کار نه هغه اجلاس ملتوی کو او فورم دا سے زید پارلیمان دا سے زید چې پاغې کې پدې شي زونو باندې خبري وشي نو مخې ته څه نتیجه راشي. زما په خیال باندې دا خه خبري نه دی. دې وخت کې زموږ ملک مختلف او مشکلات سره مخ ته اکانومي زموږ کمزورې دا منګه دا ویو چې څومره د ملک لپاره د حکومت ذمہ داري دي نو دومره د پاکستان پیپلز پارټي او د نور سیاسي ګوندونو هم ذمہ داري دي. مونږ دا ډیماند کوو مونږ دا افر کوو چې بای د پولیټیکل جماعتونو د لیډرشپ نه او د اپوزیشن په مشورو باندې د عمل وشي او د ملک د دې حالاتو نه بارو وستي شي.
متحده مجلس عمل نن له جمعې وروسته په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی و. جماعت اسلامي په متحده مجلس کې عمل کې شامل ده. ملیحا مرزاده د جماعت اسلامي له یو مخکښ عنایت الله سره خبرې کړې. راځئ چې هغه ته ورسو.
زمان کے پارٹی یہ موقف رہے کہ نامو سری سنت کم قانون جنو اگے اعلان دی کسو نے سزا گانے اس پورے ملو شوی دی اگر ٹولی پر بڑا عدالتوں کی گیا خرق بری شوی دی زمان کے پارٹی موقف دار ہے جدا بین لقومی پریشر لان دی دا خلق تدا اکویٹل ورک لکی گی نامو سری سنت قانون دیو غیر موثر کرے دے کله چې نامو سره تاسو قانون غیر موثر کندانې په نتیجه کې ماب جسټس شروع شو. خلکو څوک چې د پیغمبر بې حرمتي وکړي هغه حوالے سره بد ژبه استعمال کړي خلک د عدالتونو نو سم نه ساتي په خپل باندې دا کار کوي او نو دا غي نتیجه دار وته چې لکه په معاشره کې په سوسایټي کې نه نسبتي نه جوړيږي او هغه په دې وجه جوړيږي چې کله عدالتونه خپل کار نه کوي د عوام د کار په لاس کې والی نو موږ دا چې په قانون کې عمل وشي ته اوسه پورې په دې قانون باندې عمل نه دی شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د قومي وطن پټي له مخکښ سکندر شیرپاو سره مو هم خبرې کړې. راځي چې د هغوی دریز هم واورو چاغوي په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه څه فکر کوي.
پکار دا دی چې دا ډېر په احتیاط سره او ډېر په طریقې سره هندل کړی شي. د مذاکراتو په ذریعه دا مسائل چې دی هغه حل کول پکار دی. کې د فورس طرف ته خبره لاړه نو دا غي نتایج چې دی هغه نور هم خراب روزي به او دا سلسله به نور هم زیاتېږي. پای کې به دا وی ډېر خبرې به ناجایز به وي دغه به وي، خو یو سچویشن چې دی چې هغه طریقې سره هندل کړی شي نو هغه بهتره وي. دا د حکومت تو سیموالی دا یو خو کتا سو ګوره نو شروع نا ک پرائم منسٹر کم تقریر م جو کو کډیر هغه له سر جاریانه تقریر او دا غی شرم زما خل دی کی نور مشتعل پیدا شو پر مرا سینه چې کم طریقې سره کاغه انفارمیشن منسٹر دی کاغه کم سٹیټ منسٹر فور انٹیریر دی او وی چې کم بیانات کم طریقې سره ور کوي او دا کوي زما خل دی سره د سلسله نور خطر ستنه روانه کار خدا و چې چونکی پرائم منسٹر په خپل اوس انٹیریر منسٹر دی نو په کار چې هغه دلته موجود دی او د دې مسلې حل رسول لپاره په خپل یو کردار ادا کړی وی.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د اکتوبر پر 13 د پاکستان سپریم کورټ د مذهب په سپکاوي د تورنې سوی شزی اسی بی بی د بیګناهی په اړه پریکړه وکړه او د هغې د خوشی کول امر یې وکړ. تر دې وروسته په پاکستان کې شلاسو او مذهبي ډلو مظاهرې پیل کړې خو روڼاندو د عدالت دا پریکړه ستایلې ده. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي ګوندونه د مذهب سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون ته چمتو دي او که څنګه؟ احمد شاه اعظمی په دې اړه رپورټ لري.
د مذهب سپکاوی قانون د پاکستان له جوړېدو وړاندې د انګریز واکمنانو لخوا د برصغیر په نیمه وچه کې موجود وو او په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دا قانون د هیواد ته په میراث کې پاتې شو. خو مذهب ته د سپکاوی دا قانون یا بلاسفیمی لا په 1980 لسیزه کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق لخوا د بیلابیلو دفو په زیاتولو سره معرفي سو او سزا یې په بیلابیلو مواردو کې له 2 کلونو څخه تر عمری بند او مرګ پورې وټاکل سول. خو په پاکستان کې یو شمېر قانون پوهان په دې نظر دي چې دا قانون په ناسمه توګه کارول کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د تندره وډلو لخوا تر متشدد احتجاج وروسته به سیاسي ګوندونه په دې قانون کې بدلون ته چمتو سي؟ د پاکستان په سینټ کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سر اړلرونکي د قانون او انصاف کمیټي غړي غوث محمد خان وایي چې اوس په هیواد کې سیاسي انتشار دی خو چې حالات سم سي بیا به غور کوي.
سیاسی پارٹی تمام کو دراک ہو گیا کہ جو مذہبی شدت پسندی ہے
اوس ټول سیاسی گندونا پوښوي دي چې په هیواد کې باید د مذهبي تندروي مخ ونیول شي. حکومتي گندونا او اپوزیشن د یو ځای کېدو خواته روان دي نو دا سه امکان شته چې سم د ورسته چې حالات سم شي نو په قانون جوړونه کې به سناسه بدلون ممکن شي.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر غړي او د دې هیواد د کورنی چارو ریاستي وزیر شهریار اپریدی د نومبر پر اوله نیټه د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې په دې هیواد کې به هر جماعت، کلیسا او درمسال آزاد وي او هر کس د خپل عبادت کولو حق لري. د دې هیواد د یو بل لوی ګوند پاکستان پیپلز پارټي سر اړلرونکي سینیټر مولا بخش چانډیو بیا وایي چې دوی پر مذهبي عقیده درلودلو سربیره د ترهګرۍ خلاف دي او د قانون برلاسیتوب غواړي.
د هر انسان خپل عقیده وي او څنګه چې غواړي هغه سي عبادت کولی شي. موږ د هیچا د حق خلاف نه یو او نه هم د چا د ازادۍ خلاف یو، خو کومې خبرې چې د یو عام انسان د ایمان برخه دي پر هغه سودا نشو کولای. د اسلام د پیغمبر احترام او تقدس زموږ د ایمان لومړی برخه ده.
په پاکستان کې د سوي د مذهب سپکاوي قانون هغه وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بېله څه ډول پلټنو او پوښتنو مشکوک یا تورن کس عدالت ته ترتا ګوراندي برمله ووژني. په دې لړ کې تازه بیلګه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالول خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه بلوګرو په وهلو ټکولو وواژه، خو وروسته پلټنو ثابته کړه چې هغه مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې د یو سازش له مخې وژل سوی و.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د آسیا بی بی د خوشکولو پریکړې پر ضد کا یو پلو په ټول پاکستان کې مظاهری او احتجاجونه روان دي، نو بل پلو په شمالي وزیرستان کې خلک پر امنه اوسېدلې دي. دوی وایي دوی تل پر امنه اوسېدلې دي او چې کله بیا د دوی په وینا د خپل حقونو غوښتنه کوي نو ریاست ور باندې د غدارانو تور پورې کوي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
پداسه حال کې چټول ملک مظاهره توڑ پوڑ او سړکونه بند شوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان ولس په وینا دغلته هیڅ داسې ګام چا نه دی اخیستی چې نه احتجاج نه سړک یا لاره بنده نه ولسي جایداد ته تاوان او نه د چا خلاف نارې. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي دوی تل که خپل حق غوښتنه کړې نو ډېره په پورم نه ډول او دوی دا من او مینې خلک دي. د شمالی وزیرستان یو سو ځایي اوسیدونکو په دې اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
امونو کردوړ د یوت اف وزیرستان سینیئر نائب صدر نن په ملک شه د یو سپریم کورټ فیصله یو ير لاګی دا ډبې سه دې شي ګاډي سه دل شي کیسما کیسما يرینا لاګی دي خوایا نه اف ای آر کټ کې جنا سشي نسشي او پچ یو وخت شمالي او جنوبي دي چې پای بول شه بخین روډ بند شو نه ګلې بند شو یو خو بیا چې میز د خپل حق ته پورا او اوس کلا چګاوی بیا میشته د دهشتګرد نه ویل شي میشته د طرح ګر نه ویل شي نو میشته د انساني حقوق روګو او دنیا ته د میش شکل د دهشتګردې نه ورکوي.
جمشید وزیر متعلق د نارت وزیرستان تحصیل شوی سره دی د سپریم کورټ فیصله راغله نو مونږ وینو ګورو چې په ټول ملک په سطح باندې جلوسونه راوتی دي روډونه یې بند کړي دي د خلکو املاک ته یې نقصان ورسو ګاډي وسوځل صرف اور صرف زمونږ چې کم وزیرستان دی که آسو ته او کنار ته هغه والا خلک اوسه پر هم پیسفل دي. یو ګیله زمونږ دل تشته ده که چېرته زمونږ د وزیرستان والا خلک د خپل حقوقو ته برابر اوسي هغه پیسفل پروټیسټ کوي نو مختلف قسم مونږ ته الکبات رکیږي سوکر تغدار وایي سوکر تسوي نو مونږ دغه ریکوست کوو چې مونږ پر امن خلک یو خو خدار چې کم زمونږ آئینی حقوق تی که چرته مونږ هغه ډیمانډ کوو هغه مونږ غواړو نو ریاست ته پکار دي چې هغه مونږ ته راکید.
زمانو فرید اصغر دی د شمالي وزیرستان سیمه سره تعلق لرم. څنګه چې تاسو ته پته ده پورا پاکستان سترو شهرونو کې احتجاجونه شروع دي او د غریبو خلکو په کاروبار باندې ډېر اثر غورځېدلی شوی دی ورسره پوره سکولونه او کالجونه یونیورسټیانو هم بندې دي. ځکه د شمالي وزیرستان خبر وکړم شمالي وزیرستان هغه پوره امن خلک دی چې چېرته هم احتجاج کړی دی چېرته هم مظاهره کړې ده نه یې چېرته یو ګمله مته کړې ده او نه یې چېرته وطني ته نقصان ورکړی دی. همیشه د خپلو حقوقو خبره کوي خپل جایز مطالبات خبره کوي. د پاکستان کې پوره امن خلک دي نو هغه د وزیرستان خلک دي.
د پاکستان سترې محکمې فیصله وروسته په ملک کې پر تشدد جلسو جلسونو او احتجاجونو په زیاتره ځایونو کې تعلیمي ادارې هم د خوندي ساتلو په غرض بند کړل شوي. د ملک لویو شاهراه یا سړکونو باندې ډیری ټریفک بند او ډیرو ځایونو کې مسافر له مشکل سره مخ شوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجسته د پاکستان د جولای د 15مې تر انتخاباتو وروسته درې میاشتې تیر شوې دي خو په خیبر پښتونخوا کې کابینه لا هم نه ده بشپړه شوې او د تعلیم هوشر او زکات د ټولنیزو خیر شګړې او د ښځو چارو په ګډون یو شمېر ادارې وزیران نه لري. په دې اړه تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د روان کال پاتویشتم اگست د یولس وزیرانو او سلور مشیرانو کابینه اعلان کړه او دغه یو تاثر و چې پاتې وزیران یا مشیران به د زمینی ټاکنو وروستو اعلان کوي، خو بیا په کابینه کې د اطلاعاتو وزیر ټاکلو نه علاوه نور پاتې محکمې لا تر اوسه د وزیر اعلی په ذمه دي. په دغه زمینی ټاکنو کې د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ورور او دا قومی اسمبلی سپیکر اسد کیسر او د وفاقی وزیر الیمین گنڈاپور نه هم د صوبائی اسمبلی غړی منتخب شو او دغه یو تاثر و چې دوی ته به اهم وزارتونه او محکمې ملاویږي. دا صوبائی اسمبلی بجټ غونډه کې حکومت لاړخه زیات تر ځوابونه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه یا د قانون وزیر سلطان خان ورکړل، خو بیا مخالف ګوندونو په حکومت نیوکه وکړې چې تر څو پورې د ځنې محکمو وزیران یا مشیران نوی ټاکل شوي دوی د یو څو وزیرانو یا مشیرانو د جواب نه ندی مطمئن. دا متحده مجلس عمل د صوبائی اسمبلی غړی او پخوانی سینیئر وزیر عنایت الله وای باید چې د تعلیم او نور اهم وزارتونو لپاره وزیران یا مشیران اعلان کړي شي.
پنځه شپاړس محکمې د وزیر اعلی سره دي، نو ته یتن دغه صحیح جواب مونږ ته نه ملاویږي ځکه چې انچارج منسٹر نه وي. موږ دا خبره کوو چې لکه پراپر کابینه پکار ده او کنه نو بزنس خپل منځ کې تقسیم کی.
ځنې خلک وایي چې حکومتي ګوند نه د وزارتونو په تقسیم باندې اختلاف دی او هغوی په کابینه کې د خپل خوخي وزارتونه یا محکمې غواړي، خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان په وینا د دوی په منځ کې هیڅ اختلاف نشته او ډېر زر به په کابینه کې نور وزیران او مشیران اعلان کول شي.
او دا خو د حکومت خوخي د وزیر اعلی صاحب خوخه وي چې په کابینت کې څومره ممبران پکار دي د ضرورت مطابق وي د صوبې د مفادو ته پورې دغه مطابق پکې ایکسپنشن کیږي. نو زما په خیال کې لږ ټول صبر وکي نو مخکې به پته وچلی چې څو ایکسپنشن خو داسې ښکاري چې کیږي.
دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې په صوبائی کابینه کې 15 وزیران او 10 مشیران او سلاکار شامل وو، خو په موجوده حکومت کې د عشر او زکات، سوشل ویلفیر، پبلک هیلث انجینئرنګ، ایکسایز او ټیکسیشن، جیل خانه جات، دو بخور او دا زنانو د خیر خیګړې د پاره وزیران یا مشیران ندی اعلان شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د بجوړ پالوی او واړه مومندو کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس یا جراثیم موندل شوی. د سیمې یو ډاکټر پر مشال رډیو ته وویل یو هلک او کلن او بل انجلۍ 5.5 کلنه دی خو وایرس لا دواړو ځپلی او ناروغ کړي نه دی. په دې اړه تفصیل د مشال رډیو د خبریال شانواز ترغزی په دې رپورټ کې اورو.
د باجوړ په لوی واړه مومندو کې په دوه ماشومانو کې د پولیو وایرس سرګند شوی. د ایجنسی سرجن باجوړ ضلع ډاکټر وزیر صافی پوینا چې دغه دواړو ماشومانو کې د پولیو وایرس خود سرګند شوی، خو بیا هم دواړه روغ دي او کومه مازورتیا پکې نشته. یو ماشوم ابوبکر چې د کمر ګټکی دی د 2 کالو دی او ماشوم عذرا چې د غاښ کټ کوټ د عمر 5.5 کاله دی. خوندی کول دپاره ګامونه پورته کړی.
تاسو په ترمنه موږ خبره او خلکو ته ورکو چې را تاسو د نور څنګه باجوړ کې د پودي وایرس ستړي چې دا نور خلک هم دي خپل ماشومان ته دغه شان ویکسینیشن وکړي لکه څنګه چې دی کولای دي چې د راتلونکي وخت لپاره خو دمو کې د ماشومان د ګوښ شل کېدل نه بچ.
د ډاکټر وزیر صافی پوینا چې باجوړ هډ کوارټر خار کې د پولی وایرس په ویانو یا ګنده وبو نالو کې لوړان دینه رپورت شویو، خو بیا هم هغوی د پولیو ضد واکسینونه په هر مهم کې ماشومانو ته ورکول. د زیاته کړه چې ممکن نه ده د را روان 12 نومبر د روټین مهم نه وروستو خصوصي مهم هم په دغه سیمو کې وچلوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وځاست په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د مذاکرات د ناکامۍ نه وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی او د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لارې تړلې پرتې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال خبر ورکوي چې بیګا د مذهبي ډلې تحریک لبیک او لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې اترې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. د دې وروسته تحریک لبیک په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو کاربندې اعلان کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ایسوي خزي اسی بی بی پاړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د مذهبي ډلو مظاهري غندلې. کمیشن پرون ماخام په یو بیان کې د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د درې کسیزه جرګه پریکړې هرکلې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ودنی سفر بیجنګ ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي چې له نوموړي سره یو لوړ پوړی پلاوی چین ته ورغلی دی. جنوبی وزیرستان قبیلی دلی د تیلو کاروباریان داوه کوي چې د سیمې چارواکي ترې غیر قانوني ټیکسونه او د راهدارۍ په مد کې په زرګونه روپۍ اخلي. په بل خوا د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواد وزیر مشال لیلیو سره په خبرو کې دغو سوداګرو نه غوښتنه کړې چې چارواکو ته دې هغه کسان په ګوته کړي څوک ترې دا پیسې اخلي څو پر ضد یې کاروایي وشي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي راتلونکو انتخاباتو ته بیا ځان نوماندوي. نوموړي پرون له امریکایي خبري شبکې بلومبرګ سره په مرکه کې وویل د خپلو پیل کړو کارونو بشپړولو لپاره بیا واک ته رسیدل غواړي. جرمني او فرانس ویلي داسې ښکاري چې په مشرقي یوکرین کې د اروپا د سار د مشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پالو راغورځولي وي. پرون په یو شریک بیان کې دواړو هیوادونو ویلي دا ډرون الوتکه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د مانیټرینګ مشن برخه وه. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلی اروپایی مشران د هغوی په خبر د ایران لخوا د ممکنه بریدونو په اړه خبردار کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه لنډیز درته مجید بابر وړاندې کوو. سم د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو چې منور شال وستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې نن په اداریه کې لیکلي په هیواد کې د مذهبي سختدریدۍ تاریخ ته په کتو ښکاري چې یو وینا کفایت نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم تر وینا وروسته باید حکومت فوراً سخت او پریکنده اقدام کړی وي. ورسپانه وایي داسې ښکاري چې د شپې مهال د تحریک انصاف د حکومت هوډ کمزورې شو او هغه ډول سپیناوي ورکول شروع کړ چې په تېرو وختونو کې یې د سختدریزو هلو ځلو د دوام لارې برابرې کړې دي. د اکتوبر په 1 د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي ښځې آسیې بی بی د مرګ سزا لغوه او د هغه د خوشی کولو امر یې وکړ. دان رسپانوای مظاهره کوونکو ویلي چې تر دې فیصلې وروسته د سپریم کورټ د قاضیانو مرګ روا دی او د پوز مشر مسلمان نه دی. د ورسپانې په خبره لدې سره سره رسنیو ته غواخونه شوې او د بیان په ازادۍ نور قطغنونه لګول شوې دي. بل پاکستانی ورسپانه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوې وای په داسې مهال چې په هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان مظاهرې روانې دي او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ته اړتیا ده. هغه نخکاری او چینته د تاک فیصله وکړه چې دغه هیواد د اقتصادي ستونزو هواري لپاره پور او مرسته ترلاسه کړي. ډیلی ټایمز وایي داسې ښکاري چې د پاکستان وفاقي حکومت یو ځل بیا دریځ بدلوي. وزیر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د خادم حسین رضوي په مشرۍ تحریک ته خبرداري ورکړ چې له حکومتي ادارو سره د نه جنګیږي او کنا پر ضد به یې اقدام وکړي. خو په سلی رښتو ګڼټو کې داسې ښکاره شول چې د تحریک انصاف مشر مظاهره کوونکو ته تسلیم شو. ډیلی ټایمز زیاتوي چې دا اصلا احتجاج نه بلکې د حکومت یا ریاست په عملداري یو برید دی. داراز آج ورسپانې په خپل پرونی اداریه کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شو قبایلي ضلعو کې قائم کړل شوی عارضي قانون د آئین خلاف دی. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیر د یوې اورېدنې پر مهال فاټا انټرم ریګولیشن 2013 غیر آئینی ګرځولی او امر یې کړی چې په 1.5 ورځو کې د قبایلي ضلعو لپاره باقاعده عدالتي نظام قائم کړل شي. د ادارې په وینا جسټس سیټ پښتنه راپورته کړه چې د 15 آئینی بدلون نه وروسته د قبایلي ضلع ډیپټي کمشنر اوس هم عدالتي رات څنګه استعمالوي. د یادونه دا چې د زم کېدلو نوړان دی با په قبایلی سیمو کې پولیټیکل ایجنټ عدالتي اختیارات استعمالول. اداریا په اخر کې لیکي په کار دا چې اوس حکومت نه یوازې دغه سیمو ته د اعلی عدالتونو واک وغځوي بلکې د غلطه د بلدیاتی نظام غځولو ترڅنګ پرمختیايي کارونه هم زیات کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د عیسوي ښځې آسیه بی بی د خوشي کولو تر عدالتي پریکړې وروسته د مذهبي ډلو مظاهرو ته کتنه کړې. ورځپاڼه وایي د سپریم کورټ دا پریکړه د وزیر اعظم عمران خان حکومت لپاره مشکلات پیدا کولای شي. هلته واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا ځانګړي څارونکي یا سیګار ویلي چې په هغه هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره پر مختلفو سیمو د وسلوالو طالبانو کنټرول هم پراخ شوی دی. ملیحا امیرزاده د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د اکتوبر په 1 پس له هغې مظاهرې پیل شوې کله چې د هیواد سپریم کورټ یوه مسیحي ښځه آسیه بیبي د مذهب د سپکاوي له تورونو سپینه وګرځوله او د هغې د مرګ سزا یې کل عدم کړه. آسیه بیبي د 2010 راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ وه. ورځپاڼه لیکي د سپریم کورټ دغه فیصله د وزیر اعظم عمران خان لپاره مشکلات پیدا کولی شي چې د روان کال په اوړي کې د الیکشن کمپین دوران د پاکستان د مذهب د سپکاوي قانون ملاتړ و. د ورځپاڼې په خبره په دې طریقه عمران خان غوښتل چې د محافظه کارو ووټونه حاصل کړي، نو ځکه اپوزیشن هغه یو موقع پرست بللو او په دې وجه ورباندې تنقید کولو چې وینې تویدنې ته لمن وهي. ورځپاڼه لیکي آسیه بیبي د ملتان په یو جیل کې د سختې سیکیورټۍ لاندې ساتل شوې ده او د هغې د خوشي کېدو پلان پټ ساتل شوی دی. ورځپاڼه لیکي د آسیه بیبي لپاره به اوس له خپلو بچو سره په پاکستان کې ژوند تیرول ګران وي، نو ځکه یا ناڅرګنده هیواد ته د هغې د لیږدولو او ورته د پناه ورکولو په اړه خبرې اترې روانې دي. ورځپاڼه لیکي د اکتوبر پر 1 د مرګ د سزا خلاف د هغې د اخیری اپیل اورېدنه وه. د هغې وکیل سیف الملک ورځپاڼې ته وویل چې بالاخره آسیه بیبي وګټله. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکایي حکومت د څارنې یوې ادارې د افغانستان په اړه په تازه رپورټ کې د طالبانو د بریاو، د حکومت پلوه ځواکونو په هوایي بریدونو او په وسلوالو حملو کې د ریکارډ کچې ولسی وژنې، د امریکا په فنډونو چلیدونکو د رشوت د مخنیوي ادارو ناقصې کارکردګۍ او د نشهیي موادو په استعمال او پیداوار کې زیاتوالی په ګوته کړی دی. ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرل سیګار په رپورټ کې په دې نقطه زور راوړل شوی چې په وروستو میاشتو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د طالبانو کنټرول او اثر پراخېدل جاري و. د رپورټ له مخې د دې پرتله د افغانستان پر خاورې حکومتي کنټرول د 2015 راهیسې تر هر وخته زیات کم شوی، یعنی په 455% کنټرول دی. په رپورټ کې ویل شوی چې حکومتي ځواکونو په وروستو 3 کې پر طالبانو د فشار اچولو په لړ کې ډېر لږ او یا بالکل پرمختګ نه دی کړی او په ولسوالو په زیات کنټرول لرلو کې کامیابی نه ده حاصل کړې. په رپورټ کې د افغانستان په جګړه کې ولس او امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې رسیدو د دوام خبره په ګوته شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د مئی او سپتمبر ترمنځ په جګړه کې 2009 ولسی وګړي ووژل شول او 15225 کسان زخمیان شول چې د ریکارډ کچې شمیر دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم په رپورټ کې په یوه میاشت کې د افغان پولیسو او پوز د اوسطن مرګ ژوبلې کره او رسمي شمیر نه دی ورکړل شوی، خو دا پکې ویل شوی چې هم د مئی او سپتمبر ترمنځ د جګړې دوران د ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیره تر هر وخت زیاته وه او ښایي د هرې ورځې په حساب دغه شمیر د 150 ترمنځ و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واکته ورسي چې چارې بشپړ کړي. د خبره نوموړي پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې راتلونکي کال په اپریل کې وسی. تفصیل رضوان مراد راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړ چې غواړي د جمهوری ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلام مشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې پر روانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د روانې ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلی له دولت سره د مستقیمو خبرو لاره طالبان کولای شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوب کړي او د امریکا 900 میلیارډ ډالر پرې لګیدلې دي په ختمولو کې مرسته وکړي. خاغلی غنی ویلی چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زمونږ ښکلی هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبري شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامدار سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبي شتمنیو تمرکز کوو، مالی لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د ښاغلي غنی په خبره افغانستان باید په یوه پانګه بدل شي، څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپله خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
د افغانستان په خوست کې د کرن ریاست څخه د پاسه 2000 بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا یعنی سپینې سری د ورکولو کمپاین پیل کړی دی. د ریاست چارواکو پرون ویل دا اصلاح شوي تخم د خوست د ابو هوا لپاره سم دی او هیله مند دي چې بزګران به راتلونکي پسرلی زیات حاصل ولري. تفصیل نجیب الله خیل وړاندې کوي.
د خوست د کرنې ریاست چارواکو 2200 هغو مخکښو خوستیو بزګرانو ته چې د کرنیزو کوپراتیفونو په چوکاټ کې خپل فعالیت ترسره کوي د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا سرویش پیل کړ. چارواکي وایي دوی به بزګرانو ته د هر جریب ځمکې لپاره 25 کیلو تخم او 50 کیلو یوریا سره وویشي. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري وایي چې د غنمو تخم او کیمیاوي سرې د بیې یوازې 30% بیه له بزګرانو اخیستل کیږي او توزیع کېدونکی تخم هم د خوست له اقلیم او اوبو سره توافق لري.
سکال په خپل وخت من 130 میټریک ټونه اصلاح شوی تخم او 360 میټریک ټونه سپینه سره په 40% تمام شو. قیمت ما 12 ولسوالیو او 3 اداري واحدونو کې توزیع کوو. البته د تخمونو نوعیت د دې خاورې او د اوبو سره پوره اندازه باندې توافق لري.
بل لوري ته د خوست چارواکي لیدې کبله چې اړوند وزارت د کار په مناسب وخت کې بزګرانو ته تخمونه او سری برابرې کړي مننه وکړه، خو ویل چې دا ولایت د هر ډول کرنیز پیداوار لپاره مناسب آب و هوا او اقلیم لري. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وویل
خوست یو د هغو ولایتونو نه ده چې موږ بهترین اقلیمي شرایط لرو او د مختلفو کرنیزو تولیداتو لپاره زمینه پکې مساعده ده. زموږ لپاره په انکشافي سکتورونو کې لومړیتوب لري. له وزارت نه مهیله ادارې د کرنې د پراختیا لپاره لکه څنګه چې موږ سره مرسته کړې ده د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
د بزګری کوپراتیفونو د غړو په استازیتوب سید ګل حبیب شاه دوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او سری بشر یو ښه ګامو بالو او غوښتنه یې وکړه چې تر دې وروسته د کار لپاره د سپینې سرې پر ځای دوی سره د تورې سرې مرسته وشي.
اشد ضرورت د زراعت خلکو تورې سرې ته ده. سپینه سره دومره هغه مفید نه ده لکه تور سره چې په اول کښ کې خلک غنم سره وکړي نو دا بیا ډیره فایده وي ته کی او خپله حاصل سره ته نو خصه شي.
د خوست بزګران وایي چې د غنمو د اصلاح شوي تخمونو ویش په دې اهمیت لري چې دلته هر کال په یو شمېر سیمو کې ګلې کیږي چې له کبله نه یوازې غنم تویږي بلکې د غنمو فصل نباتي ناروغي پیدا کوي او کمزوري کیږي چې بیا بل کال د هغه تخم کرل خه نتیجه نه ورکوي. دوی هیله لري چې د کرنې وزارت د تخمونو په تولید کې یو داسې میتود کار واخلي چې هر ولایت او ولسوالۍ ته په خپله سیمه کې اصلاح شوي تخمونه تولید کړي.
امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې پر سخت دریځ ډلو دی د بندیز لپاره قانون جوړ کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د اکتوبر پر 1 په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل اسلام آباد هغه سخت دریځ ډلې سپینې ګرځولې دي چې ملګرو ملتونو او امریکا ورباندې بندیزونه لګولې دي. دا غوښتنه تر هغه وروسته سوې چې د پاکستان یو عدالت د اکتوبر پر 15 د حافظ سعید پر 2 ډلو جماعت دوا او فلا انسانیت فاونډیشن بندیزونه لری کړل، ځکه چې د دوی په وینا په دې لړ کې د ولسمشر قانون موده پای ته ورسېده. احمد شاه اعظمي په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن څخه بندیزونه لری کول د پاکستان د هغه ژمنتیا خلاف عمل دی چې دغه هیواد د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د ترهګرو ډلو او ناقانونه پیسو د مخنیوي په لړ کې کړی و.
د پاکستان حکومت دا دوی ډلې د روان کال په فبروري میاشت کې تر هغه وروسته تر بندیز لاندې راوستې کله چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې په هماغه میاشت کې په سوې غونډه کې پریکړه وکړه چې پاکستان به په جون میاشت کې د ترګري د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې ورګډوي. دا چې پاکستان ولې پر دغو دوو ډلو لګېدلې بندیز لرې کړ، د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور دا اقدام ناسم ګڼي او وایي کله چې غیر ریاستي عناصر په ریاست کې دننه د ریاست په ډول کارونه پیل کړي نو له دې څخه داسې ښکاري چې د ریاست اخلاقي حاکمیت پر ځای پاتې نه سو.
پاکستان شامل شو تور تر روان دی، یا امریکا وایي چې په دا ګوندونو باندې پابندي ولګوه بیا هم نه کوي پاکستان. نو بیا کتل غواړي چې پاکستان د مفاد قومي مفاد څه ته وایي او دا ډیفاین کوي څوک.
د پاکستان مخکنی ولسمشر ممنون حسین د روان 2013 کال په فبروري میاشت کې د 1990 کال د ترګري ضد قانون کې د بدلون آرډیننس جاري کړ او جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن ډلې له قانونه وګرځولې. خو د اکتوبر پر 25 په اسلام آباد های کورټ کې د حافظ سعید په درخواست کې هغه آرډیننس چیلنج کړل شو. یاد آرډیننس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د یادو ډلو د څار په نوم لړ کې تر شاملولو وروسته راوړل شوی و. د حافظ سعید وکیل راجا رضوان عدالت ته ویلي و چې د پاکستان تحریک انصاف نوی حکومت د دغه صدارتي آرډیننس موده نور نه ده غځولې او نه یې آرډیننس د قانون جوړېدو لپاره پارلمان ته وړی دی نو نور نسي پلي کېدای. د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو پوه بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د پاکستان لپاره اړینه ده چې پر دغو ډلو بندیز ولګوي او که داسې ونه کړي نو بیا له مشکلاتو سره مخامخ کېدلای شي.
دا اوس افکټیو کمی کړی او وی پاکستان د سره دغه ورکړي دي چې د نړۍ وختنی دی هغه باندې کاری ستاره ورکړي نو هغه باندې پاکستان اوس هم درامه کوي او کله په کې دي چې دا کوم کوټونه دي باندې پابندې نه ګول په کار دي نو ما په خپل باندې دوباره پابندې نه دي شي.
امریکا او هند تور پوری کوي چې د حافظ سعید په مشرۍ لشکر طیبه وسلواله ډله په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې په هغه ترهګر برید کې لاس لري چې د ځینو بهرنیانو په ګډون 168 کسان پکې وژل شوي ول، خو حافظ سعید دا تورونه ردوي.
تاسو موږ غوښتل مشال ریډیو خاوري د نن ورځې پای یو مقاله کې په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د یوې مسیحي ښځې د مرګ سزا ختمولو فیصلې څخه وروسته په ملکي د راپارېدلو مذهبي ډلو مظاهرو ته کتنه کړې ده. آسیا بی بی چې د مذهب د سپکاوي په تور د 2013 کال راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ وه د اکتوبر په 13 بې ګناه وبلل شوه. ملیحا امیرزاده د دې لیکنې لنډ ټکي وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې که د مذهبي سختریزه تاریخ ته وکتل شي نو یو خطاب قوم نشي بدلولی. رسپانه د سپریم کورټ لخوا د مسیحي ښځې آسیې بیبي د خوشي کولو فیصلې پس په هیواد کې د مذهبي ډلو مظاهرو په تناظر کې ولس ته د وزیر اعظم عمران خان د وینا په اړه لیکي چې په کار د پر هغه څه سم عمل هم شوی وي څه چې نوموړي په خطاب کې ویلي. خو رسپانه لیکي د هغې پر ځای د ریاست رد عمل ناسم او ګډوډ دی او د هیواد د بنیادي اقدارو ردونه څرګندوي. رسپانه لیکي د پاکستان د قیام په وخت د یو زغم لرونکي پرمختللي او جدید هیواد د جوړېدو تمه کېده، خو هغه چې په ریاستي ادارو کې باید موجود وي د هغې پر ځای یو متضاد عمل لیدل کېږي. رسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان په خطاب کې د مظاهرچیانو د تورونو او دړکو ذکر هم وکړ چې د سپریم کورټ د ججانو او د پوځ د مشر ضد وي. رسپانه دا دړکې او تورونه د پاکستان د ریاست خلاف جرمونه بولي خو وایي چې بیا هم د دغو ډلو سره د مذاکراتو خبره کېږي. رسپانه لیکي بل طرف ته د هیواد میډیا تر برید او فشار لاندې ده یوازې په دې وجه چې د خبر ورکولو فرض په سمه توګه پوره کوي. ډان رسپانه لیکي ایډیټرانو ته دړکې ورکول کېږي، د اخبارانو تقسیم ګډوډېږي، چینلونه تړل کېږي او یا د خبریالانو خلاف د غدارۍ د تورونو په لړ کې عدالتي کاروایي کېږي. رسپانډلي کې پکار ده د ریاستي ادارو لخوا د مذهبي سختریزو خوشحالول په قانوني لاره چیلنج کړل شي او د دې سم تپوس شي. ډان رسپانډلي کې په نړۍ کې میډیا په وروستو کلونو کې له مشکلاتو سره مخامخ شوي، خو په پاکستان کې دا لړۍ نوې نه ده بلکې دا د اوږدې مودې راهیسې د جمهوري اقدارو د نه زغملو سره تعلق لري.
د جنوبي وزیرستان د پیټرولو او ډیزلو کاروباریان وایي په ټانکي ورڅخه د انتظامی دفتر د رهداري په نوم پیسې اخلي. دوی نن مشال رادیو ته ویل د لوجې بیا په سیمه کې تیل په ګرانه بای خرڅیږي او خلکو ته تاوان وي. د مشال رادیو خبریال سلام مسعود له دوی سره غږیدلی، راځي چې د ریپورت غوښ.
په سویلی وزیرستان خصوصاً د مسودو په سیمه کښې د پټرول او ډیزل تیلو کاروباریون دواله ری چې کله دوی د ټانک نه دغه تیل خپلو پمپونو ته ور وړي، بیا د ډیپټي کمشنر سویلی وزیرستان ټانک په دفترونو کښې د دوی نه د ټیکس د ردارۍ په نومه نغدې کلدارې اخیستلی شي. په سیمه کښې د یو پمپ څښتن اکبر خان ویایي،
مو پټرول پمپ ته موږ په ټانک لیرداري جوړوي، پټرول والا پغ بندې دې میږ نه 3000 دا په یوه لیرداري غوړي، ماکین ته هڅي سوړر غته هڅي دا چې چا ته چې هم پورته لیرداري جوړوي دغه نه پیسې وخلي. میږ ته دا نقصان ده چې میږ ته ستړی ډېره ده، بل میږ ته مهنګا پرېوځي، میږو خامخا پورته ریټ بړوي، بیا دا هلته ډېر نقصان ده.
دغې دا وینا مې چې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر خبر کا، هغوی څه وویل وار وای زنې اکبر خان او دا غمل گریو الا جوا تکڑا چھ دسولی وزیرستان نوائی ڈیپٹی کمشنر یحییٰ اخونزادہ با پا دا غابا ریک شے سمدستی کلاکا پشتنا وکی. سیلاب ماسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د یو داسې ایټالوي استاد مرکا در اورو چې پښتو یې زده کړي او په رواني ورباندې خبرې کوي. ماتیو د کیارا د وخت د خیبر پښتونخوا په سوات کې دی او وایي چې غوښتل پښتنو ښه پخه غوښتل یې چې پښتو ښه پخه زده کړي. نیاز احمد خان له د سره غږېدل راځي چې رپورټ یې واورو.
السلام علیکم، زما نوم ماتیو دی کیارا دی، زه په فرانس کې کار کوم، په پوهنتون کې د پښتو ګرامر استاد یم، زه په خپله ایتالیه یم.
څومره وخت کې پښتو مو زده کړه او ولې مو زده کړه پښتو؟
دا دولس کاله دي چې پښتو مې زده کړه. پاریس ته تللی وم مخکې، ځکه په ایتالیا کې د پښتو درس ام ای او بی ای نشته، او هلته یو کال پاتې شوم، بیا څلور میاشتې سوات ته راغلی یم، او دلته یوسف صاحب پښتو زده کړې ده پوره. یوسف صاحب ولې؟ ځکه په یونیورسټۍ کې مې سنسکریت زده کړې ده، او د دې نه پس په ایراني ژبې کار وکړو څو میاشتې، یو کال کېدای شي یو دوه کال، او بیا وروسته د پی ایچ ډی لپاره ما یو شرقي ژبه موندلې ده، او پښتو ده. دا ژبه زما دپاره ډېره خوندوره ده، ځکه اندو آریان لینګویجز ته نږدې ته ده.
اوس راغلی سوات ته او ما اورېدلی دي لوړ پورې زده کړې کوئ، پی ایچ ډی کوئ، نو په څه پی ایچ ډی کوئ او سوات ولې تاسو بیا خوښ کو؟
زما پی ایچ ډی ختم شو، اوس زما پی ایچ ډی د لکسیکولوجی او تاریخي فونیټکس او په برکو اوس زه ریسرچ کوم، او دلته سوات ته راغلی یم ځکه چې دوه پروژه لرم. اول د پورتفولیو په باره کې ده، بله پروژه د سوات د توپونیمی په باره کې ده. توپونیمی د ځایونو نمونه ده زده کړي.
پښتانه اخره پښتانه کوم پښتانه بیا سوات خلک څنګه لګېدل، څومره تاسو خوښ کړل او څه وجه ده؟
پښتانه ډېر خوښ شول، ډېر خوښ دي. ما بل مسیار ډېر خوښه ده، او ټوله خکل سیمه ده، او پښتانه ډېر مهرباني دي او صحیح خلک دي. د دې لپاره زما ټول د پښتنو علاقه خوښه ده، ډېره خوښه ده.
د ایټلی وګړی و چې په سوات کې اوسېږي او پښتو زده کړې ده. له نږدې یوې پړۍ زیات وخت کېږي چې پښتانه شین چای استعمالوي. ځینې وایي چې شین چای د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستان افغانستان ته وړل شوي او هلته دود شوي، او ځینې بیا په دې اړه بیل نظر لري. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې سو سو ځله څښي. شین چای ته په پېښور کې کاوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتې یا پاڼې وراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کېږي او پتې پکې اچول کېږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې له ګوړې او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنې چای د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو پورې زیات رواج موندلی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکه له وخته یې دېره په شنو چایو آباده ده.
نوم یې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسېدونکي. دغه دېره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم یې او که نه یې پېژنم. نو د دېرې یو کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن انانت دی.
د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په غم خادی کې د سماوار تر شا په چایو جوړولو بوخت وي وایي چې شنې چای ستړیا له منځه وړي او دی چې هر چا ته د چایو پیالۍ جوړوي خوند ترې اخلي.
زه د کلي اوسېدونکی جان محمد، یو خوشحالي که غم یې که خادی بس زه پکې به دغه چای ګرځوم، بس په خپل خوښه او مېلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ولا چای کېدم. دغه مې ارزو ده، که د خان واده که د غریب واده که مړی که ژوندی کار څوکي زه دغه خدمت ورته کوم. او ما ته دا خوند راکړ چې کوم ځینه کوم څوک ستړی راشي او زه ورته یو پیالې چای مخې ته کېدم، زه هم خوشحاله.
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدې سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې دیره دی، د شنو چایو په اړه راته وایي.
زما نوم ګلاب خان دی او زه چارسدې یم. او هلته چې دی نو هلته شنه چای داسې دی چې لکه چینی پکې کله کله سره زړه مټیانی نو هغه ډېرې زیاته ښې لګي. دلته داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانې ماپیانې راشي، خو اکثر داسې چې لکه دغه هانترخې چای راځي نو هغه ښې نه لګي. بهرحال شنه چای زما خوښېږي، خو چې کاوه چینی پکې.
خو یو بل تن وایي چې تر هغې ډوډۍ لستونې نه تېرېږي تر څو یې چې شین چای نه وي څښلی.
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسېدونکی. زما خو خپله دا شین چای ډېر خوښېږي، کله چې ډوډۍ وخورم او د هغې نه وروسته دا شین چای ونه څښم نو دا به زما په ستونې کې نیغ ولاړې او داسې د ستړیا دغه احساس هم کوم. نو چې کله شین چای وڅښم نو هم مې هغه هضمه راشي او هم دغه ستړیا زما نه کډه وکړي.
شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا په افغانستان کې د اګلیټسو یا لاچی ونو پاڼې خلکو په جوش اوبو کې اچولي او تنده به یې پرې سړوله، خو د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندوستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کېږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے. دنړې حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
تاسو مشال رادیو ته ورجست د خبرونو د پای شیبو ته رسیدلې. مجید بابر به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې لارې تړلې پرتې دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې ریاست د زغم نه کار اخلي خو باید دغه یې کمزوري ونه ګڼل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د عیسوي ښځې آسیې بی بی په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د مذهبي ډلو مظاهرې غندلې دي. کمیشن پرون ماښام په یو بیان کې د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د درې کسیزه جرګهګۍ پریکړې هرکلی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دریودنی سفر بیجنګ ته رسیدلی. د وزیر اعظم له دفتره په پرونی خپور بیان کې راغلي چې د نوموړي سره یو لوړ پوړی پلاوی هم چین ته تللی. جنوبی وزیرستان قبیلی دلی د تیلو کاروباریان دعوه کوي چې د سیمې چارواکي ترې غیر قانوني ټیکسونه او د راهدارۍ په مت کې په زرګونه روپۍ اخلي. تېر ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې د سیمې د تیلو یو سوداګر اکبر خان دا خبره وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي راتلونکو انتخاباتو ته بیا ځان نوماندوي. نوموړي پرون له امریکایي خبري شبکې بلومبرګ سره په مرکه کې ویل له خپلو پیل کړو کارونو بشپړولو لپاره بیا واک ته رسېدل غواړي. جرمنی او فرانس ویلی د سخکاری چې په مشرقي یوکرين کې د اروپا د سار د میشن ډرونل وتکا روس پلوا بلتون پال را غورځولې وی. پرون به یو شریک بیان کې دواړو هیوادونو ویلي دا ډرونل وتکا په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د مانیټرینګ میشن برخه وه. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي اروپایي مشران یې د هغوی په خبر د ایران لخوا د ممکنه بریدونو په اړه خبردار کړي دي. پرون د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نتنیاهو وویل ایران د اسلامي سخدریزۍ خورولو تر ټولو مهم مرکز دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدو چې مجید بابر وړاندې کول. دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څه پوه پاتې شو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلای سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.